بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
گرانو اوریدونکو السلام علیکم اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم ات تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء ساعة ولا يستقدمون إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم
دلوی او مهربان خدای په نامه هر امت ته یو استازی راغلی وو او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اورېدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سهرنۍ یو ساعت خبرونه کې زه عبدالماجد دورانی او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د اتوار ورځ یک شنبه د 1400 هجري لمریز کال د سور یاغوی د میاشتې 19 د 1442 هجري قمري کال د رمضان المبارک 26 او د 2021 میلادي کال د مې د میاشتې 9 نیټه ده. ګرانو دوستانو، نن هم د خبرونې په پیل کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې له اټمي موافقې د امریکې د وتلو د درېیمې کلیزې په هکله سیاسي تبصره اورېدې شي. بیا هم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې د ایران د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو په هکله د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ درېیمه برخه اورئ. او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت زموږ د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ یو بل پروګرام درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه راسره ملو اوسئ. له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا حاضرېږو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر 2 بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران مشر کومندان وایي دښمن به په شرمناکو ماتو سره د تاریخ قبرستان ته ولیږو. د افغانستان په پلازمینه کابل کې د سید الشهدا لیسې مخې ته بوږنوونکو 14 لسګونه زده کوونکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ایران سفارت او خارجه وزارت او همداشان د افغانستان ولسمشر هم د کابل ترهګره حمله غندلې ده. طالبانو د کابل حکومت د مذاکراتو په ځنډولو تورن کړي او حامد کرزی وایي کې لوري دی د پردیو لپاره خپل افغانان نه وژني. اوس هم پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران مشر کومندان په دې خبرې سره چې خپل بریاوې تاوان لنه ورکو ټینګار وکه دښمن په شرمونکو شکستونو سره د تاریخ ادیرې ته استو. سردار حسین سلامی د سوریې په خانتومان کې د حرم د مدافعانو د شهادت د کلیزې په مناسبت په دې خبرې سره چې دښمنان افسرده، عاجزه، ناتوانه او ناکامه دي وویل اسلام د استقامت، صبر، ټینګتیا، وفاداری او سرشندنې په برکت په پراخېدو دی. سردار سلامی زیاته کړه که شهیدان په شهادت سره خپلې آرزو ته ورسېدل نو کورنۍ د خپلو اولادونو په بدرګولو سره خپل ارمانونه قرباني کوي او دا کار تیرېدنې، ایثار او مضبوط ایمان ته ضرورت لري. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران مشر کومندان د شهیدانو د قدرمنو کورنیو د قربانۍ، استقامت او صبر په قدرونې سره ټینګار وکړ بیرغ به تر اخره لوړ ساتو او نه پرېږدو چې د شهیدانو پرتمینې لاسته راوړنې تاواني شي. د ویلو ده چې په سوریې کې د بی بی زینب سلام الله علیها د حرم یوه ډله مدافعان د 1495 لمریز کال د غوی د میاشتې په 14 نیټه د دغه هیواد په خانتومان ښار کې له سخت جګړې وروسته شهیدان شوي وو. د افغانستان د پلازمینې کابل ښار کې د سید شهدا په نامه د جینکو د ښوونځي مخې ته په شوو ترهګرو 14 کې لسګونه تنه مړه او ژوبل شوي چې زیاتره ماشومانی دي. د کابل په لویدیس کې په دشت برچی سیمه کې د سید شهدا لیسې مخ ته د بم په چودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 150 تنو ته ورسېده. د دې پیښې په نتیجه کې اکثره وژل شوي د 1115 کلونو ترمنځ ماشومان دي. ځینې نور رپورټونه وایي چې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي دي. د سید شهدا لیسې مسؤلانو ویلي چې ډومبه یو بم ایښودل شوی موټر د لیسې مخې ته وچاودېده او ورپسې په خواوشا کې د خخ کړی شوو ماینونو 214 وشوې. دغه درې واړه چودنې د کابل ښار په 14 امنیتي حوزې کې د سید شهدا لیسې د چوټې په وخت رامنځته شوې او ځکه یې دومره پراخه مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یوې سرچینې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي چې اکثره یې د سید شهدا د نجونو لیسې تنکې زده کوونکي دي. طالبانو په دغو چودنو کې لاس لرل رد کړي دي. د طالبانو د ډلې وایان ذبیح الله مجاهد وایي چې دا ترهګرې چودنې د داعش ډلې په ملاتړ کې شوي دي. په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفارت د کابل په لویدیس کې په سید او شهدا نومیند انجونو د لیسې باندې ترهګره حمله په کلکه وغندله. کابل کې د اسلامي ایران سفارت پرون په یو بیانیه کې وویل په ډېرې خاشینې سره کابل ښار یو ځل بیا د فرقپالو ترهګرو د بوګنوونکو عملیاتو هدف وګرځېده او د سید او شهدا لیسې زده کوونکي جینکې د روژې په دې مبارکې میاشت کې په ډېره مظلومانه توګه شهیدانې او زخمیان شوې. په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفارت د دغه غیر اسلامي او غیر انساني اقدام په غندلو سره ډاډ لري چې د دغه ډول جنایتونو د عواملو او سپیره اهداف به پوره نشي او په افغانستان کې به فرقه ایز تاوتریخوالی رامنځته نشي. همداشان د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت هم د کابل پرونی ترهګره حمله پک لکه غندلې ده. د دغه وزارت ویان سعید خطیبزاده له یاد ترهګر اقدام څخه د کرکې په څرګندولو سره چې عامه خلک په تیره بیا زده کوونکي یې په نښه کړي دي د دغې پیښې د قربانیانو کورنیو ته تسلیت او تعزیت ویلې او د زخمیانو لپاره یې د ښه کېدو آرزو وکړه. د افغانستان ولسمشر هم د دغه هیواد د پلازمینې کابل په لویدیس کې د نجونو د یوې لیسې مخې ته رامنځته شوې ترهګرې چودنې په کلکه وغندلې. ولسمشر اشرف غنی د کابل د پرونیو چودنو په غندلو سره طالبان په دغه جنایت کې په لاس لرلو تورن کړل. هغه وویل طالب ډلې له دغه هیواده صلح ته د رسیدو فرصت اخیستی دی او دغه ډلې یو ځل بیا وښودله چې نه غواړي روان کړکیچ په صلح ایزه او بنیادي توګه حل شي. د کابل ښار په لویدیځه برخه کې د نجونو د سید او شهدا نومې لیسې مخې ته دغه چودنې پرون مازیګر 4:30 بجې رامنځته شوې کله چې د دغه ښوونځي زده کوونکي چوټي شوې او خپلو کورونو ته روانې وې. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار په دغه هیواد کې د وروستیو نښتو زیاتېدو ته په اشاره سره ویلي چې د طالبانو لخوا د روان جنگ موخه د قدرت ترلاسه کول دي. حمدالله محب وویل طالبانو تیره اونۍ د افغانستان د 2 ولایتونو د نیولو لپاره پراخې حملې پیل کړې خو تر اوسه نه دي کامیاب شوي. هغه په افغانستان کې د نښتو زیاتېدو ته په اشاره سره زیاته کړه طالب ډله د صلح قابلیت او وړتیا نه لري او هڅه کوي چې قدرت د زور له لارې ترلاسه کړي. خو د افغانستان حالات په ښه کېدو دي او طالبانو هم په 2 ولایتونو کې ماتې خوړلې ده. محب په دې ټکي باندې په ټینګار سره چې د طالبانو جګړه روان نه ده خو وی ویل چې دغه ډله په افغانستان کې یو حقیقت دی. حکومت غواړي چې دغه طالبان د نورو خلکو تر څنګ په صلح عزت وګه ژوند تیر کړي. لبل خو طالبانو د کابل حکومت د مذاکراتو په ځنډولو تورن کړي. په قطر کې د طالبانو جګپوړي غړي د صلح د بین الافغاني مذاکراتو په حق له دغه ډلې په تازه خبرګون کې مدعي شو چې کابل د خبرو اترو پیلول شپږ میاشتې وځنډول. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم وردک په ټویټر کې ولیکل چې په قطر کې د طالبانو د مرکچی پلاوی مرستیال شیر محمد ستانگزی د امریکې، اروپایي اتحادیه، جرمني، برتانیې، ناروې، فرانسې، ایټالیا او ملګرو ملتونو له استازو او سفیرانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې اترې کړې دي. ستانگزی په دغو خبرو کې ویلي چې طالبان په دوحه کې د موافقې له لاسلیک کولو 10 ورځې وروسته د بین الافغاني مذاکراتو پیلولو ته تیار وو خو مقابل لوري دغه بهیر شپږ میاشتې وځنډوه او که مذاکرات پیل شوي وي نو تر اوسه به مو ډیر پرمختګ لیدلی و. هغه په دې ادعا سره چې طالبان د قدرت د انحصار غوښتونکي نه دي زیاته کړه. طالبان هیله مند دي چې ستونزې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي او هغه ټولې ژمنې چې د زندانیانو د آزادۍ په شمول له امریکې سره په موافقه کې راغلي دي پوره شي، څو د صلح په بهیر باندې لا زیات اعتماد او باور رامنځته شي. اروپایي اتحادیې او امریکې هم په یوه ګډه بیانیه کې له طالب ډلې غوښتي چې د افغانستان د حکومت خلاف نه اعلان شوی پسرلیز جنگ زر تر زره بند کړي. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا په روانه جګړه کې پر ملکي مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې. نوموړي په یوه خبرپاڼه کې د جګړې پر ښکېلو لورو غږ کړی چې د پردیو د ګټو لپاره دی خپل افغانان نه وژني. حامد کرزي زیاته کړه چې په هیواد کې روانه جګړه بوږنوونکې ده او د پردیو د ګټو لپاره روانه ده. له همدې امله ښکېلو لورو ته پکار ده چې زر تر زره یې پای ته ورسوي. کرزی وایي دلته روانه جګړه له خبرو پرته بله حل لاره نه لري. امریکا او ناټو نږدې 1600 افغان ماشومان وژلي دي. د وسلوال تشدد په لړ کې اقدام نومې مؤسسې ویلي چې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د هوایي بریدونو له امله تقریبا 1600 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او د کوڅ په نړیواله ورځ صهیونستانو جنایتونه وغندل شول. د فلسطین له انتفاضې د ملاتړ د نړیوال کانفرنس عمومي منشي د کوڅ په خونړۍ نړیواله ورځ د صهیونستانو د جنایتونو په غندلو سره د اسرائیلو د جعلي رژیم د جنایتونو د سمدستي بندېدو غوښتنه وکړه. حسین امیر عبداللهیان د کوڅ په نړیوالې ورځې په مسجد الاقصی کې د فلسطین د روژتي ولس خلاف د کوڅ په خونړۍ نړیوالې ورځې د صهیونستانو د ورستي جنایت په غندلو سره د اسرائیلو د جعلي او ترهګر رژیم د جنایتونو د فوري بندېدو او د دغو تیریو د غندل کېدو او د بشري حقوقو د سیستماتیک خلاف ورزي د ختمېدو غوښتونکی شه. هغه د نړیوالو ارګانونو، بین المللي پارلماني ټولنو، د ملګرو ملتو انساني او حقوقي مسؤلیت ته په اشاره سره د صهیونیستي رژیم د جنایتونو د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې ده. یاد دی وی چې خبري سرچینو وړ مشپه په مسجد الاقصی کې په فلسطینی لمونځ کوونکو باندې د صهیونیستو پوځیانو د حملې خبر ورکړی دی. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
له برجامه د امریکې د وتلو دریمه کلیزه یوه بې ګټې هڅه. ګرانو دوستانو، دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی، نو پام ورته وکړئ. درې کاله مخکې د 2013 کال د مئی د میاشتې په اتمه نیټه د امریکې د هغه وخت ولسمشر ډونالډ ټرمپ په رسمي توګه له برجام اټمي موافقې څخه د دغه هیواد د وتلو اعلان وکړ. ټرمپ په ځلونو په برجام باندې په نیوکو سره هغه د امریکې لپاره ډیره بده موافقه بللې وه او له هغې څخه د وتلو ګواښ یې کړی و. له اټمي موافقې څخه د امریکې له وتلو وروسته د ټرمپ حکومت د پراخو نړیوالو مخالفتونو باوجود په برجام او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2021 پریکړه لیک کې خپلې ژمنې پرېښودلې او د خپلو غیر قانوني غوښتنو منلو ته د ایران د مجبورولو لپاره د تهران خلاف له زیات نه زیات دباو د جنگ په چوکاټ کې ډیر بې مخینی بندیزونه عملی کړل او د برجام د ساتنې لپاره له هر ډول طرحې سره مخالفت وکړ. د ډونالډ ټرمپ حکومت به ادعا کوله چې په دا ډول په خپل اند په تهران د خپلو 12 غوښتنو په وړاندې تسلیمېدو ته مجبور کړي چې د امریکې د هغه وخت خارجه وزیر مایک پومپیو د 2013 کال په مئی میاشت کې مطرح کړی وي. پمپیو له ایرانه په 12 غوښتنو مشتمل یو لیست له تهران سره د واشنگتن د خبرو اترو د وړاندې شرط په توګه اعلان کړ چې البته د زیاترو شناندو او رسنیو له تمسخر او ملنډو سره مخامخ شو. هغه په دغه چوکاټ کې د ایران د اټمي پروګرام په بشپړه توګه د ودرولو، د توغندوی پروګرام د بندولو او محدودولو او د ایران د سیمه ایزو اقداماتو د ختمولو غوښتنه کړې وه. د پمپیو غوښتنه د امریکې په وړاندې د ایران پوره تسلیمېدل وو. د ټرمپ د حکومت آیډیا دا وه چې له زیات نه زیات دباو جنگ د ایران اسلامي جمهوریت د برجام په ځای د نوې موافقې په سر خبرو اترو ته مجبورولی شي. خو ټرمپ د 2021 کال د جنوري په 6مه په داسې حال کې له اقتدار څنګ ته شو چې د دغه مقصد په پوره کېدو کې ماتې خوړلې وه. حتی د ټرمپ د حکومت تر ټولو توندلارې غړي د امریکې د ملي امنیت پخوانی سلاحکار جان بولټن هم په دې مسأله کې په دې مسئلې باندې اعتراف کړی دی. ټرمپ د ایران په وړاندې د ستراتیژۍ د نه لرلو په وجه له تهران سره د بې وجې تاوتریخوالي د زیاتولو او له خپلو انډیوالانو څخه د امریکې د لارې د بیلولو په خاطر د خپلو نیوکو کوونکو لخوا له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. له زیات نه زیات مقاومت د سیاست په چوکاټ کې د بندیزونو په وړاندې د ایران د خلکو مثالی ودرېدنه د ټرمپ د حکومت د پوره ماتې او ناکامۍ سبب شوه. دا یو داسې مسأله ده چې د امریکې په دننه او بهر کې زیاتره شناندو او سیاسي چارواکو پرې اعتراف کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي له برجامه د امریکې د وتلو نتیجه رسوا کوونکې ماتې وبلله. د ټرمپ حکومت د امریکې په دننه کې هم د ایران په وړاندې د خپلو سیاستونو د ناکامۍ په تیره بیا د ایران په خلاف د تاریخ په اوږدو کې د ډیرو پراخو بندیزونو د بې اثره کېدو په وجه له سختو نیوکو سره مخامخ شه او حتی له دغو نیوکو سره مخامخ شوه دی. د امریکې اوسنی ولسمشر جو بایدن د 2006 کال په ستمبر کې د امریکې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د مبارزو په دوران کې په یو لیکنه کې اعتراف وکړ چې ډونالد ټرمپ له برجامه په وتلو سره تیروتنه کړې ده او د امریکې د ملي ګټو په خلاف اقدام یې ترسره کړی او امریکا یې ګوښه تکړه. خو بایدن هم په عمل کې د خپلې واکمنۍ له ابتدا یعنی د روان میلادي کال له جنوري نه تر اوسه هم هغه له زیات نه زیات دباو سیاست ته دوام ورکړی او دې ته بې له اشاره چې کوم حکومت د برجام په وړاندې د وعدې خلاف ورزي کړي او ترې وتلی دی، برجام ته د امریکې ستنېدل د تهران له اقدام سره یې مشروط کړي دي. هغه وعده کړی ده چې د برجام پوره اجرا ته د ایران د ستنېدو په صورت کې به واشنگټن هم دغه موافقې ته ور وګرځي. د جو بایدن د حکومت غیر منطقي تګلارې په مقابل کې د ایران اسلامي جمهوریت اعلان کړی چې ایران به هغه وخت خپلو برجامي ژمنو ته ستون شي کله چې امریکا په عمل کې نه په خبرو کې او د کاغذ په مخ ټول بندیزونه لغوه کړي او د دې مسالې آزموینه وشي. تهران رادیو ډیرو خوږو قدر منور ایدونکو، هیله ده چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي. عزیزانو، په دوام کې هم له معمول سره سم د تاریخ پاڼې اورېدو ته بلنه درکو.
د تاریخ پانا
ډیر عزتمنو اوریدونکو، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دوستانو، ستاسو د تعتونو او عبادتونو د قبل ده په هیله سره دادی د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کیږي. نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1400 هجری لمریز کال د غوایی د میاشتې 19مه نیټه ده چې د 1422 هجری قمری کال د روژې د مبارک میاشتې له 26مې او د 2021 میلادي کال د می له 9مې نیټې سره سمون خوري. درې سوه اته شپېته کاله پخوا د 1453 میلادي کال د مې په 9مه نیټه د تاج محل د ودانۍ د جوړېدا کار چې د نړۍ یو تر ټولو ښکلې ودانۍ او په هند کې د اسلامي معمارۍ یوه ډېره لوړه بېلګه ګڼل کېږي، له 22 کالو وروسته پای ته ورسېد. د تاج محل د ودانۍ د جوړېدا کار د هند د بادشاه شاه جهان د میرمنې له مرګ وروسته د دغه هیواد په آګرا صوبې کې پیل شو. د تاج محل د ودانۍ به هر مخ په الوانی نقشو سره ښکل کړی شوی ده او په عربي خط یو لر کتیبې لري چې قرآني آیتونه ورباندې نقش شوي. پا
په دغه ودانۍ کې همداراز له سنگ مرمره جوړ دوه زیرې هم موجود دي چې ملک نور جهان او شاه جهان باچا پکې خښ شوي. د ویلو ده چې د تاج محل د ودانۍ د جوړولو لپاره د ډیرو غوره معمارانو شورا جوړه شوه او بالاخره د ایران د نامتو معمار استاد عیسی اصفهانی طرحه غوره کړی شوه او هغه د هند د اسلامي معمارۍ یو ډیر عجیبه اثر جوړ کړ. اووه نوي کاله پخوا د 1303 هجري لمریز کال د غوایي د میاشتې په 19 نیټه مجاهد عالم او مبارز روحاني آیت الله سید عبدالحسین لاری وفات شو. سید عبدالحسین لاری په 1228 هجري لمریز کال کې په لار نومې ښار کې وزیږید. هغه له مقدماتي او متوسطه زده کړو وروسته د عراق نجف اشرف ښار ته ولاړ او د میرزا بزرګ شیرازي په درس کې حاضر شو. آیت الله لاری د میرزا شیرازي په حکم د فارس سیمې د خلکو د هدایت او مشرۍ لپاره لارستان ته لاړ. هغه په لومړي ګام کې د لار ښار د علمي اوزې بنیاد کې خود او د اسلامي احکامو خپرولو ته ملا وتړله. د واکمن لاسپوڅې د مالونو ضبطول او ثبتول، د وسلې د کارخانې جوړول، د پوځي ځواکونو روزل او مرکزي حکومت ته د مالیاتو نه ورکول هغه مهم ګامونه وو چې د هغه په مشرۍ د اسلامي ملت د رامنځته کولو په خاطر اوچت کړی شو. همداراز د شیراز له مشروطه غوښتونکو څخه په ملاتړ کې د هغه پاڅون له حکومتي ځواکونو سره مقابله او له انګریز تیریګرو سره په مقابله کې د تنګستان له میړنیو سره ملګرتیا د خلکو د خپلواکۍ او اسلامي شرافت د راستنولو په لاره کې د دغه جهادي مجتهد له فعالیتونو څخه دی. د سیاسي فعالیتونو تر څنګ له آیت الله لاری څخه کابو 40 فقهي کلامي سیاسي او اصولي اثرونه په یادګار پاتې دي. دغه مجاهد عالم بالاخره د 1303 هجري لمریز کال د اغوایي د میاشتې په 19 نیټه په 16 کلنۍ کې وفات شو او په جهرم ښار کې په هغه ځای کې چې اوس د مقبره آقا په نوم مشهور دی خاورو ته وسپارل شو. څلور نوي کاله پخوا د 1306 هجري لمریز کال د غوایي د میاشتې په 19 نیټه د ایران د ملي پارلمان لخوا استعماري کاپیټالیسیون امتیاز لغوه شو. د کاپیټالیسیون عام مفهوم د کنسولي قضاوت او د قضایي تحفظ لازینو امتیازاتو څخه عبارت دی چې د هغه له مخې د یو هیواد خارج په نظر وړ هیواد کې د جرم د ترسره کولو په صورت کې به د کوربه هیواد په قلمرو کې په جزایي او مدني قوانینو کې له شاملېدو څخه مستثنا کیږي. په ایران کې کاپیټالیسیون عق په لومړي ځل د 1206 مریز کال د فتلیش په زمانه کې د ترکمن چای په تړون کې روسیې ته ورکړای شو او بیا وروسته نور ډیر حکومتونه هم د دغه امتیاز خاوندان شول او خپل کنسولي قضاوت د ایران په سیاسي او قضایي ادارو باندې وتاپه. په 1209 مریز کال کې یو لایحه تصویب شو چې د هغې له مخې په ایران کې د روسانو د کاپیټالیسیون حق چې د زور ګواښ او تمې تر دباو لاندې و د ایران د ولس د مصالحو پر خلاف و. د اساسي قانون په استناد سره لغوه شو. د ایران او روسیې کاپیټالیسیون د تړون له لغوه کېده وروسته له نورو هیوادونو سره هم دغه شان تړونونه لغوه شول.
د ولسمشر انتخابات د تهران رادیو ګران اوریدونکو شه چاري وسل یسقر ابدی ستاسو خدمت ته حاضر سویم چې د ایران ولسمشر د درلیاسم پراو د انتخاباتو پاکله پروګرام درته وړاندې کړم. هیله ده چې دا اوریدو فرصت یې ولري. ګران اوریدونکو، د هیوادونو په اساسي قانون کې په بیلابیلو بڼو په انتخاباتو باندې د څارنې موضوع ته اشاره سوې، یا یې په هکله وضاحت ورکول سوی دی. د اساسي حقوقو په سرچینو کې هم د انتخاباتو په چارې باندې د څارنې پر ضرورت او دغه راز له اساسي قانون سره سم د قوانینو پر اساس په څارنې ټینګار سوی دی، او د دغه هدف د تحقق لپاره دوې رودې وړاندې سوي دي. لومړنۍ روده قضایي کنټرول او دوهمه روده غیر قضایي کنټرول ده. په ایران اسلامي جمهوریت کې د غیر قضایي کنټرول له رودې څخه استفاده سوې ده، یعنی په قانون جوړونې باندې څارنه د شورای نگهبان په نوم یو خپلواکه غیر قضایي ارګان ته ورسپارل سوې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون په یو نویمې مادې کې ویل سوي دي، له اسلامي احکامو سره د اسلامي شورا د مصوبو د توپیر د نه لرلو له نظره د اساسي قانون او د اسلامي احکامو د ساتنې په هدف د شورای نگهبان یعنی د ساتندوی شورا په نوم یوه شورا جوړه سوې ده. د ساتندوی شورا په دندو کې درې موردونه، یعنی په قانون جوړونې باندې څارنه، د اساسي قانون تفسیرول، او په انتخاباتو باندې څارنه شامل دي، چې دغه درې واړه موردونه ځانګړی اهمیت لري. د ایران په اساسي قانون کې د لیکل سویو اصولو پر اساس د 99مې مادې پر اساس د ولسمشرۍ په انتخاباتو باندې د څارنې مسؤلیت د شورای نگهبان یعنی د ساتندو پر غاړه ده. له حقوقی نظره په انتخاباتو باندې د څارنې مقصد داسې اقدامات او عملیات دي چې څارونکي ارګان یې ترسره کوي، چې د قانون په دقیق او سم ډول د اجرا او د انتخاباتو په سالم ډول د ترسره کېدا په هکله ډاډ ترلاسه کړي. د ایران د ولسمشرۍ په انتخاباتو باندې د ساتندوی شورا د څارنې د قانون دوهمه ماده او اصل په دې هکله ویلي دي: د څارنې مرکز پلاوی به د انتخاباتو په ټولو پړاوونو او بهیرونو او د کورنیو چارو د وزارت د اجرایي پلاویو چې په انتخاباتو کې اغیز شیندونکي دي، په اقداماتو او په هغه څه چې د انتخاباتو سالموالي ته اړوند دي څارنه وکړي. ایزانو، د ایران د اساسي قانون د اومی ماده پر اساس شورای نگهبان په ټولو پړاوونو کې د خلاف ورزی د ثابتېدا په بڼه کې د ټول هیواد یا د ځینو سیمو د انتخاباتو د باطلولو یعنی کنسل کولو یا بندولو په هکله د دلیل په بیانولو سره فیصله ترسره کوي، او د رسنیو له لارې خپل نظر اعلانوي، او په دې اکله د ساتندوی شورا نظر پریکنده او د اجرا وړ دی، او بل هیڅ ارګان او اداره د انتخاباتو د باطلولو یعنی کنسلولو یا بندولو حق نه لري. د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو د قانون اتمه ماده په دې اکله وایي: د ولسمشرۍ په انتخاباتو باندې څارنه د شورای نگهبان یعنی د ساتندوی شورا پر غاړه ده. دغه څارنه عام او روانو انتخاباتو ته په ټولو اړوندو چارو او پړاوونو کې ده. د دغو قانوني موردونو په څنګ کې د شورای نگهبان تفسیر د اساسي قانون په 99مې مادې هم ټینګار لري، چې د اساسي قانون په 99مې مادې کې نوموړي څارنه استثوابي ده، او د ټاکنو د کاندیدانو د صلاحیت د تاییدولو او یا ردولو په شمول د انتخاباتو ټول اجرایي مراحل او پړاوونه پکې شاملېږي. د دغو دندو اجرا کول په ګډه توګه په شورای نگهبان کې د منتخبو حقوق پوهانو او فقیهانو پر غاړه دي. د ایران شورای نگهبان 12 غړي لري، کوم چې د شپږو کلونو لپاره ټاکل کیږي. د شورای نگهبان نیمایي غړي فقیهان او نیمایي نور بیا حقوق پوهان دي. له مسایلو او د وخت له ضرورتونو شپږ خبر او عادل کسان په شورای نگهبان کې شتون لري، او دغه فقیهان د اسلامي انقلاب د مشر په نظر سره انتخابیږي. فقاهت، عدالت او لو رزنیو مسائلو او د وخت له ضرورتونو خبرېدل د ایران په شورای نگهبان کې د فقیهانو د غړیتوب شرایط دی. په بیلابیلو حقوقی څانګو کې شپږ حقوق پوهان له مسلمانو حقوق پوهانو څخه چې د قضایي قوې د مشر لخوا د ایران د اسلامي شورا یعنی پارلمان ته معرفي کیږي، د پارلمان د غړیو په رایو سره ټاکل کیږي، او دوی به د شورای نگهبان یعنی د ساتندوی شورا غړي سي. د ایران انتخاباتو ته په ټولو اړوند چارو کې عام، پراخه او جاری څارنه داسې اوزارونه او ځواکونو ته اړتیا لري چې د شورای نگهبان دولس غړي هغه په یوازې ځان نسي ترسره کولی. د ایران شورای نگهبان په انتخاباتو باندې خپله څارنه د څارنې د پلاویو له لارې ترسره کوي. د څارنې مرکزي پلاوی، د څارنې ولایتي پلاوی او د انتخاباتو د حوزو د څارنې پلاوی په ایران کې په انتخاباتو باندې د څارنې لپاره د شورای نگهبان درې مهم اوزارونه دي. په دې ډول د ایران اسلامي جمهوریت اساسي قانون په انتخاباتو باندې د څارنې دنده شورای نگهبان ته ورسپارلې ده، چې د کاندیدانو د صلاحیتونو د تاییدولو او ردولو په شمول د ټاکنو ټول اجرایي مراحل او پړاوونه پکې شامل دي. دغه څارنه د انتخاباتو د بهیر په قانون مند او سم ډول د ترسره کولو په هدف سره ده، چې په نهایت کې د رایو ورکوونکو د حق د ساتلو سبب ګرځي. سره له دې ځینو کسانو دغه شک رامنځته کړی دی چې د ایران په اساسي قانون کې د شورای نگهبان څارنې ته اړوند اصول غیر دیموکراتیک دي، او هغه یوازې د ایران په اساسي قانون کې شته، او دوی په دغه ناسمې ادعا سره د انتخاباتو په بهیر کې د ساتندوی شورا د څارونکي رول د دغې کولو کوشش کوي. د دغو القاعاتو او د فضا جوړولو هدف په انتخاباتو کې له ګډون کولو د خلکو ناهیلي کول دی. دا په داسې حال کې دی چې په نورو هیوادونو کې چې دیموکراتیک جوړښتونه لري د شورای نگهبان په شان ارګانونه سته. له دغو خبرو سره سره په ایران کې د هرو انتخاباتو په ترسره کېدا سره په هیواد کې په ټاکنو باندې د څارنې د مکانیزمونو او د څارنې ډول ډول والی د پردیو هیوادونو لخوا د رسنیو په یوې موضوع بدله سوې ده. دغه موضوع ته د رسنیو د ځینو سیاسي ټولنو او د لویدیځو خبری رسنیو کتنه غالبا په دې زمینه کې د اپوټه فضا جوړولو او القاعاتو پر اساس ده. دغه موضوع غالبا په داسې بڼه او شکل کې مطرح کیږي چې داسې تصور وسي چې یوازې په ایران کې په انتخاباتو باندې څارنه او د ټاکنو د کاندیدانو د صلاحیتونو په ټاکلو باندې څارنه ترسره کیږي، او په نورو هیوادونو کې ټاکنې دغو چارو ته هیڅ ضرورت نه لري. خو هغو ترتیباتو ته په پام سره چې د نورو هیوادونو په اساسي قانون کې اعمالیږي، او هغه سازکارونه او میکانیزمونه چې د ټاکنو په لرونکو نظامونو کې په انتخاباتو د څارنې لپاره په نظر کې نیول سوي دي، د دې ښودنه کوي چې په انتخاباتو باندې څارنه د انتخاباتو د سلامتیا، د تضمین او د خلکو د رایو په ساتنه کې یوه ضروري چاره ده. په دې زمینه کې داسې ډېرې بېلګې شته چې په راتلونکو پروګرامونو کې به ورباندې خبرې وکړو. ایزانو د دې پروګرام وخت باندې ځای کې پای ته ورسید. تر بلې خپرونې مو په پاک الله سپارو. خوشحاله او سوکاله اوسئ.
رمضان رمضان يا شهر الغفران رمضان رمضان يا شهر الغفران
روجا
دا خدای ملمستیا
یا من قد اسرف اوتاه قد اقبل شهر
دیرو قدر من آوریدون کو ستاسو دا تعتونو او عبادتونو دا قبل دا پهیل دا دای دا خبروانی پا دیرشی بیکی زفات می لخبل مخترمم کار
صدیق حسین
سر ستاسو درانه حضور تا حضر شویو چی روژه دا خدای میل مستیا یو بل پروگرام تاسو تا وراندی کرو هیل دا چی تری استفاده وکری او تر پای پوریز مرسر ملگرتیا
خواګو دوستانو د روژې د مبارکې میاشتې روژاتیان په خپل شخصي عبادت سره لهی لایزال ذات سره د تقارب او نږدې کېدا نیت لري خو دا په دې معنی نه ده چې د دوی دغه عبادي عمل د انساني ټولنې او له اجتماعي پازیلو بېله شي په حقیقت کې پر شخصي روحاني او معنوي اغیزونو تر لاسته کولو سربیره پر ټولنې او اجماع هم ډېرې د پام وړ اغیزې شیندي د هغو عیسایو پر اساس چې د اړوند اورګنونو لخوا اعلانیږي هر کال د روژې د مبارکې میاشتې په رسېدا سره په درستو اسلامي هیوادونو کې د ټولنیزو جرمونو اندازه تر پام وړ حده کمیږي د دغه اجتماعي اصلاح ریښه باید معنویاتو ته د ننوتلو په وړو پر روحانې کې ولټول شي په حقیقت کې د روژې په مبارکې میاشتې کې روحاني او معنوي فضا د غیر اخلاقي چارو څخه د لرې کېدا لپاره مناسبه زمینه ده ځکه چې کله یو انسان تر ساعتونو پورې د خدای د رضا په خاطر پر ځان لوږه او تنده تیروي نو بیا د خپلو اخلاقي ارزښتونو له خرابوالو سره کومه دلچسپي او ګروهنه نه لري جالبه خبره دا چې په دغه مبارکې میاشت کې نه یوازې هغه کسان چې روژه ساتي د ځینو عملونو او چلندونو تر سره کولو ته پیبند دي بلکې د مسلمانانو په ټولنه کې که روژه وي او که نه وي یو خاص بدلون احساسیږي
مسلمانان د روژې په مبارکې میاشت کې له بل هر وخت زیات د اړمنو د ستونزو د ختمولو او د یتیمانو پر ستونزو د غور او د هغوی د اړتیا د پوره کولو په لټه کې وي ځکه چې روژه هم د کړاو حس او هم له اړمنو او بې څوکه پرګنو سره د پیوستون او غژملتیا حس هم په انسان کې راوي شوي روژتي کس په خپل موقتي لوږې او تندې سره د اوجو او ارمنو کسانو موقعیت په لاشه توګه درکوي او په همدې دلیل هڅه کوي څو تر لاسه لاندې کسانو حقوقو ضایع نه کړي او د محرومو او ارمنو له دردونو او کړاوونو هم غافل نشي جالبه دا ده چې د کورونایي بحران په شپو ورځو کې چې اجتماعي فاصله لا زیاته شوې ده د روژتي مسلمانانو زړونه له یو بل سره لا نږدې شوي دي او هر څوک په هر توان او وس سره چې وي هڅه کوي څو په خپلې ټولنې کې په مؤمنانو په مرستې کې لا زیاته ونډه ودرلودل شي قدرمنو اوریدونکو اوس هم راګرځو د روژې د مبارکې میاشتې په اړه ځینو احکامو ته د مسافر د احکامو په اړه د بحثونو په دوام کې راګرځو شرعي مسافت یا فاصلې او حد ترخص دو شرعی مسلو ته روژتی کس چې د مسافرت او یا لخاره د وتلو نیت لري د ماپشین له اذان وروسته د سفر نیت وکړي نو د هغه روژه صحیح ده. خو کله ماپښین مخکې په مسافرت زی او د خپل ژوند له ځایه روان شي په داسې بڼه کې چې دغه فاصله له شلو تر دوو ویشتو کیلومترو پورې وشي نو د هغه روژه باطلیږي. دغه فاصله چې شرعي مسافت بلل کیږي مسافر ته نه مخصوص کیږي. شرعي مسافت لږ تر لږه 8 فرسخه دی او واپس فاصله هم لږ تر لږه 1.5 او زیاتره 5.5 کیلومترو پورې ده. او انسان باید د دغې لارې له کچ کولو وروسته خپل لمونځ هم کسر ولولي او خپل روژه هم افطار کړي. په دې توګه انسان تر 4 فرسخو پورې په فاصلې یعنی له شلو تر 22 کیلومترو پورې په سفر سره یې لمونځ هم کسر او روژه یې هم باطلیږي. خو که له دغې فاصلې تر یوه حد سفر وکړي نو د هغه روژه سمه ده او لمونځ به یې هم کامل او پوره وي. د یادول وړ ده چې د شرعي مسافت اندازه د ښار له ټولو وروستي هستوګنې ځای څخه حسابیږي یعنی له هغه ځایه چې د ښار دیوالونه نور نه لیدل کیږي او د اذان غږ هم نه اورېدل کیږي. یوه بله اصطلاح چې د روژې او لمانځه په احکامو کې توجه وشي حد ترخص دی. دا هغه مسافت او فاصله ده چې مسافر له هغه ځای ته له رسېدو وروسته باید د لمانځه لپاره کېده او د روژې له درلودلو بخښل وشي او باید خپل لمونځ کسر وکړي او خپل روژه هم افطار کړي. حد ترخص په اصل کې د ښار له بهرنۍ برخې یا حد وتلو وروسته تر 1350 متره په نظر کې نیول کیږي.
پګورې دنکو هغه مسافر چې له ماسپښینه مخکې په مسافرت ځي او حدې طرح وسته ورسېږي نو خپله روژه افطار کولی شي. خو مهم ټکی دلته دی چې انسان له دې مخکې چې حدې طرح وسته ورسېږي روژه نشي افطارولی یعنی روژه نشي ماتولی. او د مثال لپاره له سهار څخه چې ویښ شي د دې لپاره چې په مسافرت د تلو نیت لري نو سهار وختي په کور کې ډوډۍ یا څه خواړه په دې نیت سره وخوري چې په مسافرت روان دی. که روژتي انسان له دې مخکې چې له خپل ښاره بهر شي روژه افطار کړي د احتیاط پر اساس پر هغه د روژې د مبارکې میاشتې د روژې په قصدن خوړلو په وجه کپره واجبیږي. البته که د مسالې له حکمه نه و خبر نو بیا ورباندې کپره واجبه نه ده. دوستانو د روژې د مبارکې میاشتې وروسته شپو ورځو کې یو د روژې د مبارکې میاشتې له هماغه پیل او حتی له دې مخکې د دین د لویانو سپارښتنه دا وه چې د روژې په مبارکې میاشتې کې د قدر شپو ته متوجه واوسو او ځانونه د دې لپاره چمتو کړو څو د قدر په شپه چې له زرو میاشتو لا غوره ده له الهي پراخ رحمت سره یوځای شو. یوه داسې شپه چې د سلامتیا د عمر د اوږدوالي هوساینې د بلاګانو او مشکلاتو د ختمېدا په شمول د مونږ د راتلونکو یوه کال پروګرامونه په کې لیکل کیږي. او په یعنی حال کې دا داسې شپه ده چې د دې دقیق وخت په اړه اختلاف هم شته لکه چې د خدای ځینې والیان درس کال احیا کوي څو د قدر هغه شپه چې معلومه نه ده درکړي. د روژې د مبارکې میاشتې د 28مې ورځې په دعا کې لولو: ای خدایا، د قدر په شپه په زله زما په برخه کړي او په دغو شپو کې زما کارونه له مشکلاتو په اسانۍ بدل کړي او زما بخښنه ومني او زما ګناهان وبخشي او مشکلات مو ختم کړي. ای په خپلو غوره بندگانو باندې تر ټولو مهربانه.
د عرفان او اخلاقو یو غوره استاد خدای بخښلی آیت الله مجتهدی تهرانی د دغه دعا پر شرح کې ویلی دی: د دعا د لمرنی برخې په اساس، یعنی د اللهم ارزقنی فی فضل لیلۃ القدر په اساس، ځینې احتمال ورکوي چې د روژې د مبارکې میاشتې د وویشتمه شپه د قدر شپه ده. اهل تشیع اعتقاد لري چې په پیاوړي احتمال سره د قدر شپه د درویشتم شپه ده، او اهل تسنن ورونه د قدر شپه په وویشتم شپه ګڼي. دا شپه احیا کوي او د قدر د شپې عملونه هم ترسره کوي. بیا د دعا د ورپسې برخې، یعنی د سیر اموری فیه من العسر الی الیسر په ارزښت کې له خدای غواړو چې پر موږ دې سختیانې او مشکلات آسان کړي، او د وقبل معاذری په جمله کې د خدای کور ته ورزو، او له هغه د هغو کارونو په خاطر چې مو ترسره کړی دي بخښنه غواړو. ماشوم له خپل پلار بخښنه وغواړي نو پلار ورسره مینه کوي. خدای تعالی له مور پلار لا زیات مهربانه دی او حتما مو بخشي. قدرمنو دوستانو، په دغه شپې مو خپل هغو دعاګانو کې مه هیروي چې زمزمه کوي: هی هغه ذاته چې سیوری دی غوړولی، په داسې حال کې چې که دی غوښتلی نو دا دی په یوه ځای درولی شوه، او ای هغه ذاته چې لمر دی د سیوری دلیل او لارښوونه ګرځولی، او رسته دی را ټول او لند کر. ای د وجود او کرم او بزرگواری او د ظاهر او باطنو نعمتونو خالق او خواند، ته چی لتا پرتا بل هیچ خدای نشته، ته دانای، ته د غیب او شهود و ربی او مهربان او بخشون که خدای، او لتا پرتا بل نشته. هی له هر دول ککرتیاو او عیبونو پاک ذاته، ای له هر څه برلاسه او له هر څه قدرت منه، ای قاهره، ای غالبه، ای د عظمت لایقه، درست نیکی او ښې نامې له تا سره خایي، او لوړې نښې نښانې، لویوالی او هر انعام احسان تا ته مخصوص دی. لتا غواړم چې پر محمد او د هغه پر آل درود واستاوه، او زما نامه په دغه شپه د نیکمرغو کسانو په لیکه کې ثبت کړې، او زما روح له شهیدانو سره محشوره کړې، او طاعتونه مو په مقام علیین کې وګرځوي، او زما له بدو عملونو تیر شي، او راته د یقین مقام را عطا کړي چې هیڅکله له ما څخه جلا نشي، او داسې ایمان را ډالۍ کړي چې له ما هر شک او شبهه او نیمګړتیا لیرې کړي، او هر څه دې چې را په برخه کړي پرې مو راضي او خوښ کړي، او موږ ته په دنیا کې هر څه چې نیک او خدی، او په آخرت کې چې هر څه نیک او خدی را عطا کړي، او د دوزخ له سوزون کې ورم مو وژغوري، او په دغه پاک میاشت کې ماته د خپل لقا شوق شکر او ذکر، او ستا په درگاه کې راته د توبې او ستا وخواته د ستنېدا توفیق را په برخه کړي، او په هر هغه څه چې محمد و آل محمد علیه السلام ته عطا کړي ما هم پکې بریالی کړي.
د تهران ریډیو عزت من اردن کو روژا د خدای مېلمستیا پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. لا تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان.
د روژې د مبارکې میاشتې د شپږویشتمې ورځې دعا:
اللهم اجعل السعي فيه ذنبي فيهن مغفور وعملي فيهن مقبول وعيبي فيهن مغفور يوم أسمع
اے پروردگارا پدغه مبارک میاشت کې می حڅه قبول کړي او پکې می گناهان او بخي او عمل می پکې قبول کړي او اهم پکې پټ کړي اے تر ټولو خو او ردونکو
د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زمونږ د یو سات خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زمونږ ژوندۍ خبرونه د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه سیاسي تبصرې مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.